لاس پلاس په ونو پوخلیو غونډیو کې روان و. د ونو ګلونه بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشای سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو اوازونه ازنګه کوله. کله چې ساوتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل: سر مې خوږیږي. ساوتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل: لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله، خو ورو ورو ساوتری پاس وکتل. د ځنګل له منځه د دوی په خوا روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساوتری په پوړېدلي غږ ورته وویل: تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ: ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا مایم د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وایم دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نوا په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مارک رابل نوا یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپل چپنه کې پټ کړ او ساوتری ته یې وویل: زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي. ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساوتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساوتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل: ساوتری، ته د مړې دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساوتری ورته وویل: ربل نه وای، ما زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرې نه کړم. یا ما ورته وویل: ساوتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړي درکوم. ساوتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل: غوښتنه دي ومنل شوه. او بیرته جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساوتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساوتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل: ساوتری، ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساوتری ورته وویل: ربن لاوا یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل: که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساوتری وویل: زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل: دا غوښتنه دې هم ومنل شوه. او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساوتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساوتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید، مخې ور واړوه. ویې ویل: ساوتری، زه دې نور له تلو منه کوم. ساوتری ورته وویل: ربل نوه یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم. زه له ستیاون څخه نه بېلیږم. یا ما وویل: شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم. د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساوتری ورته وویل: ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اوریدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټ غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مرګ ربل نوه یما د ستیون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتري ته وویل، اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی ووینې. لمر په لوېدو چې ساویتري د ستیون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیون وویل، ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیون پلار هم بینه شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوه یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي وه او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مسې.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخکې هم آزاد شعرونه، سپین شعرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شعرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د خپل شیر په ایسه کې او سرته وای.
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعې کې او یا په شر کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی،
یعنی منظوم کلام.
منظوم کلام شعر وو، په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما په څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې،
خود
پښتو شعر زما د پاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هیروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې راویې باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زامن ته په کور کې ایږدم، وایم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي. نو هلکه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کوه، په ټکر یې نه کوه.
نظری صاحب، دغه شعر به د یو واورو
زما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي، او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعې جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي، په یو کتاب کې مې راوټل دي، اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګي مم
شامل یا پخوانی نه ټوله مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني استاد،
شعر هم د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو، بشپړ نیستان به نابود شي څو یو نئی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نئی قلم خط لیکئ ستاسو په یادیږي. په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نئی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نئی خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود، بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي، پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او پر رڼا راتئ بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار بیم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکوي چې زه نه غواړم دا ډېر ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بېله استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان کل د منځه تللې دي. او نو ځکه دا نه دی، داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د وکړو. زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي، ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ نوکۍ پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي، د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي.
نظری صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده، په شعر کې هم تقسیم ده. داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو، شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټولو شیانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي، البته لویدیځم شته. دی شعر هغه شعر دی، فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي، او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک عربي شعر بولي، څوک امریکایي شعر بولي، ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې وژ ټایپست وه، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد چې کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسې په یاد چې اکثره به نجونې وې. نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا و دې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ سو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکلی دی چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي تعجب خره یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي تل له لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، تعجب خره. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او هره پیشه وي، وایي دی د خپلې جامع خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلق په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوی پیشوګانې دي. دا یوه پیشي بل پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا دا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانې پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو ښه ډغه خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهار تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پشکې کې پروت دی.
د لویدیز مو راته ونه لوست کوم
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتله چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دې ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه درمخه چې مې درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریان چې ادا کړم. نو ځکه اول دا شرقي معنی ته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی زه بیا درته ووایم درې بند لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه. ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم بیت لري مینه او شعر. شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وای وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي. سقوط سقوط سقوط، یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستم کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پل سارتر شعر به درته ووایم. ژان پل سارتر د یوازې والی دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازې والی دیوال ایښی دی چې به درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کېږي. ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازې والی دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړیي.
ډېر عالی
په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده. یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې موږ ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.
تشکر وایي یار زنده او صحبت باقي.
بیا به انشاءالله بیا خبرې پی باندې کوو. کور مدان ډېر عالي شعرونه وو.
تشکر تشکر، ژوندی ګرځې.
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سرکرو ترنا دستور راوڑا مقبا وینی دزڑا دشم لو بطن تجایشا جشم لی در تک سر کھو ترنا دستور راوڑا مقبا وینی دزڑا We'll be right back. برو خایست خوشده ده دیاز پامیر لمن کی خوابی رو خایست خوشده خایست خوشته ده دیاز پامیر دمن کی خوابی رو خایست خوشته مگ بخبلی زوانه لوکو خود وقت یاده بل
Oh,